مات صالح بشمست
ډیر مننه ستاره فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو او ځن کوته زما له خوا سلام د خبرونه یو سات دوام کوي د خبرونه د سر راپور مدد چې د افغانستان ولسمشر له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د تیړن په خاطر یو کمیسیون ګمارلې نن د شنبه د غویا سورغ وشتمه د میمیاشتې شپږ سمه په پایل کې خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهرچانو غوښتنه کړې چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دغه هیواد له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د تیړنې په خاطر د موظف کمیسیون د جوړولو حکم کړی. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د موظف کمیسیون د تیړنو تر بشپړېدو پورې له پلو خمری څخه ارغندی ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید اجرایی او تدارکاتي چارې دی وځنډول سي. تفصیل په څو شیبو کې. د کورنیو چارو وزارت له مظاهرچانو غوښتنه کړې چې خپله نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سمه ترسره کړي. د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا خپره سوې راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له دیمه زنګ او میوند واټ څخه پیل او په حضوري چمن کې پای ته رسیږي. بلخوا د کابل د ګارنیزون مشر ګلنبی احمدزی وایي کچېرې مظاهرې په تاوتریخوالي واوړي او د دشمن د تروریستي اعمالو سبب سي مسؤلیت به د دغو کسانو پر غاړه وي.
احمد بهزاد، لطیف پدرام، ناهید فرید، عارف رحمانی، عزیز رویش، صادق مدبر، عبدالکریم خلیلی، سید حسین انوری، محمد اکبری، جعفری، سید هادی هادی، شفق، حاجی رمضان حسین زاده، ذوالفقار امید، داوود ناجی، جواد سلطانی، زکی دریایی، آصف اشناب د بلوا د تحریک کوونکو او مسببینو په توګه لا اساسي او نافذه قوانینو سره سم مسؤول وګ نلسی او عدلی او قضایی تعقیب سی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې پوځي تاسیسات او د منفجره منفلقه او د سوځیدو وړ موادو د زیرمې سیمو ته نږدې مظاهرې کاملا منع دي. ټاکل سوی د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کی قیانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شی جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د عبدالله د کتنو د اجنډا یوه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري
د حکومت اجرایه رئیس د چین د صدر اعظم او ولسمشر سره تر کتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفانو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل سي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي د بیلابیلو جرمونو په تور د شپږو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د عامه اړیکو دفتر په یوه بیان کې وایي په نیول سوو کې انسان تښتونکي، قاتلان او غله شامل دي. بیان دغه راز یادونه کوي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې موظفینو په بیستو ولسوالۍ کې په دوو موټرو کې بار ډی پی سره چې په قاچاقي ډول جلال آباد ته لېږدول کېدله نیولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې له دې سره څخه د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې سره د قاچاق په تورې دوه کسان نیولي. د چارواکو په وینا له نیول سوو کسانو څخه تحقیقات پیل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې د برېښنایي کوپون د ویشلو له لارې په هرات کې له څه باندې وزره بی ځای سویو اړو کورنیو سره مرسته وکړي. په هرات کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلان وایي چې په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د خوړو ځانګړې بستې ورکول کېږي. په هرات کې د WFP یو مسؤل سید عبدالقادر آسیمی وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پام کې لري چې په هرات کې د بیوزلو کورنیو لپاره د دوه میاشتو په مخه الکترونیکی کوپونونه جوړ کړي. شغلی اسیمی زیاته کړی چې د اړو کورنیو د معلومولو په مقصد یې کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرند سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. دا په دسل کې د چیشتاغلی کیری د سوریه د کړکیچ پاړه لوروسی چارواکو سره د خبرو د ورستی پړاو لپاره تیاری نسی. په پم کې د چی کیری بل سعودي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن د ویانا پر لوري وخوځیږي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او سوریه لپاره د نړیوال تماس د ډلې په غونډو کې ګډون وکړي. کیری به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د لیبیا لپاره د تماس د ډلې او ورپسې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره د سوریې د ملاتړ ډلې د ولسو غوړي هیوادونو د غونډې مشري وکړي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دا اشتله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د سخت دریځو وسلولو پر ضد مبارزه کوي. بریت مک ګرک د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حال کې ده او دغه منحرف سوی خلافت د کمزورۍ په حال کې دی. ښاغلی مک ګرک وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصول او په سوریه کې راقه شرونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د ده په خبره په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په راقه کې له هر اړخه له فشاره ډکه مبارزه پیل سي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي زیاته کړه د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې د سوریه په شمال کې به د امریکا د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات سي د محلي قوو په مرسته به د امریکا د وروستیو لاسته راوړنو له چټکوالي سره مرسته وکړي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق ځینې برخې ونیولې. په پام کې د نن د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران په ویانا کې سره وګوري او د لانجمن سیمې نګورنو قرباخ د نازک قربند پر مسله بحث وکړي. دغه سیمه که څه هم په آذربایجان کې د ننه پرته ده خو ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د ارمنستان د ولسمشر سرج سرکاسیان او د هغه د آذری سیال الهام علیف ترمنځ دا کتنه په هغه لنجمنه سیمه کې د لنډمهاله اوربن تر ماتېدو او څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته کیږي. د هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستاني ملاتړ کوي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ هغه جګړه د اپریل پر 15 پیل شوې وه اوس هم له هغې لنجمنې سیمې د خلخل ډزو راپور ورکول کیږي. د دې شخړې د منځګړو ډله چې د مینسک د ګروپ په نامه یادیږي او امریکا، روسیه او فرانسه پکې شامل دي په دغو خبرو کې برخه اخلي. او پولیس وایي د بریتانیا په اولډ ټرافورډ سټیډیوم کې یوه کشف سوې بسته یوه تعلیمي وسیله وه. د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې د مانچستر یونایټډ او بورنموس ترمنځ پرونی مسابقه د دې مشکوکې بستې تر موندل کېدو وروسته لغوه سوه. د بریتانیا پولیس وایي دغه بسته په تصادفي ډول د یو خصوصي شرکت لخوا تر یوه تعلیمي تمرین وروسته دلته پاتې سوې وه. په هغه تمرین کې د منفجره موادو د موندنې لپاره روزل سویو سپیانو هم برخه درلوده. دا پیښه د دې سبب سوه چې په زرګونو مینهوال ونه کولی سي د فوټبال هغه پلان سوې مسابقه وګوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ولسمشر له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو پر مسله د څېړنې په خاطر یو کمیسیون ګمارلې.
د افغانستان ولسمشر له مجلسین سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
په کابل کې نن یو مظاهره په هم کې د خو خلک شکایت لري چې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي او دوی له کوره دفترونو ته نسي تلای. اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې په هدف په چین کې په خبرو بوخت دی.
د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح
په یوه ځانګړي راپور کې دا مسله څېړل سوې چې د سولې مذاکرې کوم ځای ته رسېدلې. د ورکو اجزنو د لاټې پروګرام هم د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خپرونه کې واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پلو خمری ارغندی ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزید مسیر د اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د دې پروژې ټولې چارې به د دې کمیسیون د پریکړې تر وخته وځنډول سي. خو د خلکو د شورا په نوم غورزنګ وایي چې د حکومت پریکړې ورته د اعتبار وړ نه دي او نن به په پلازمینه کابل کې خپلو پراخو مظاهرو ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د ولس مشر اشرف غنی په فرمان کې راغلی دی چې د موظف کمیسیون د څیړنو تر بشپړېدو پورې دی ل پلخمری څخه ارغندې ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزي اجرایی او تدارکاتي چارې و ځندول شي. ولس مشر غنی پرون ورسته له غدې کمیسیون د جوړېدو حکم وکړ چې د ملي شورا د دوړو خونو لغړو سره په کتنه کې په دې اړه د سلام مشورو غوښتنه وکړه. د دولت د ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې حکومت به د کمیسیونونو له څیړنو وروسته د برېښنا د دې ملي پروژې د مسیر په اړه پریکړه وکړي.
د دوی تر څیړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستیو پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي. دا پروژه په 2013 کې د هغه وخت د کابینې لخوا څخه تصویب شوې ده چې پیشنهاد یې د اوبو برېښنا وزیر ښاغلي اسماعیل خان کړی دی او حکم یې ارواشاد مارشال فهیم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر له مجلسینو سره تر کتنې او غونډې وروسته د دغه مختلط کمیسیون د ترکیب حکم ورکړ.
د ملي شورا لغړو سره په کتنه کې خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د برېښنا د دې مزید مسیر په اړه پریکړه د اکثریت وګړو ګټو ته په پام سره شوې ده او د ولس له استازو سره ژمنه وکړه چې د دې پروژې ټول اسناد به د څېړنې لپاره هغو ته وسپاري.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. سه سال پیش این فیصله شد، تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
په هغه بیان کې چې د جمهوری ریاست رسمي و پانې خپور کړی، د کمیسیون غړي هم اعلان شوی دی. په دې کمیسیون کې چې مشر یې محمد همایون قیومی دی، د اسدالله سعادتی، عبدالقیوم سجادی او احمد بهزاد په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي. احمد بهزاد د خلکو د شورا په نوم د هغه غورځنګ له فعالانو څخه دی چې د بامیان له لارې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي تیرېدل غواړي. خاغلی بهزاد تیر شپه نه وخت ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لخوا په موظف کمیسیون کې غړیتوب نه مني او د دوی اعتراض به دوام وکړي.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست، بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهره ګډونوالو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکلي مسیر کې لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې همداراز لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړی چې پوځي مرکزونو، سلاکوټونو او د مهماتو زیرمو ته له نږدې کېدو څخه ډډه وکړي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د کاناډا چاپ ټورنټو سټار ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په باب پر مذاکرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، دغه موافقه کولی سي په افغانستان کې د رواني 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره یو سرمشق وي. ورځپاڼې زیاتوي، د دې 25 مادي توافق د شرایطو له مخې چې مسوده یې اسوسییټډ پریس اژانس ته هم په لاس ورغلې، د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي به د افغان حکومت پر ضد له جګړې لاس اخلي، اساسي قانون به مني او له نورو دولت ضد وسلولو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په بدل کې د دې ډلې ټولو غړو ته عفو اعلانیږي او بندیان به یې خوشي کیږي. د ټورنټو سټار ورځپاڼې په حواله، ګلبدین حکمتیار چې عمر یې 70 کلنۍ ته رسیږي، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو نړیوال تروریست په توګه پیژندل کیږي او له اسامه بن لادن سره یو ځای نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د دې موافقې د مسودې له مخې افغان حکومت به له ګلبدین حکمتیار څخه دغه محدودیتونه او بندیزونه لري کوي. تورنټو سټار د مطلب په دوام زیاتوي، ځینې کسان چې په دغو مذاکرو کې دخیل دي وایي له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه کولی سي بشپړې سولې ته لاره وره کړي او طالب وسلوال هم وهڅوي چې له جنگ څخه لاس واخلي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې ټایمز اف انډیا بیا په خپل یو ورستی غنی کې د افغان محصل او فعال متیولا ویسا په باب لیکنه خبره کړې چې په کندهار او نور ولایتونو کې د شونځیو په پرانستلو او د زرګونو ټوکا کتابونو په ویشلو سره په لسګونو زره افغان ځوانانو او ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. پا په مطلب کې راغلی 22 کلن متی الله ویسا په کندهار او نور ولایتونو کې د یو ډیر شو شونځیو په بیا پرانیستلو سره شاوخوا ډیر زره زده کوونکو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. دغه راز یې له 2009 میلادي کال راهیسې د یوې خیریه ټولنې له طریقه د کتابتونونو د جوړولو لړۍ هم پیل کړې ده. ټایمز اف انډیا لیکي له دغو هڅو سره سره متی الله ویسا د هندوستان د پونا پوهنتون د نوروزجی وادیا کالج د سیاسي علومو محصل دی. په مطلب کې راغلی په داسل کې چې د هلمند، کندهار، خوست او میدان وردګ غوندې حساسو سیمو کې د زرګونو ماشومانو د تعلیم او درسي موادو مخنیوي کیږي، خو متی الله ویسا د کتاب ټولولو په ورستي کمپاین کې 15,000 ټوکه کتابونه راټول کړي، کتابتونونو او ښوونځیو ته یې لیږلي دي. متی الله ویسا په لیوالتیا سره ورسپڼې ته ویلي، غواړم ټولو ته وښیم چې افغان ماشومان غواړي زده کړه وکړي، د تعلیم پلوي کوي، موږ جنگ نه سوله غواړو. ټایمز اف انډیا لیکي متی الله ویسا اول کتابتون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تاسیس کړ چې اوس 4,000 ټوکه کتابونه پکښې دي. دویم کتابتون چې له کندهاره د باندې پرانیست د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې و.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د درویو اونیو له تیرېدو وروسته هم د روزګان کندهار لوی لاره نه ده خلاصه سوې. د دې لارې په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي. د لارې تړل کېدو په روزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې کړې دي. خلک له دولت څخه په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کوي. له کندهار محمد صادق رښتینی نور معلومات راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د لار د پرانیستلو لپاره هڅو ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟ تقریبا دغه د میاشت پوره کېږي.
سلی صاحب، ستاسو اوریدو سهار نیکمرغه. تقریبا درې اونۍ مخکې وسله والو طالبانو د کندهار روزګان پر لوی لاره یوویشت امنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم لکه تاسو یادونه وکړه دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. خو دولس ورځې مخکې امنیتي چارواکو په دغه سیمه کې عملیات پیل کړل، خو تر اوسه هم له امنیتي ځواکونو د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. امنیتي چارواکي په پرله پسې توګه دوی وایي چې هلته عملیات روان دي، خو دغه عملیات کې لسګونه وسله وال طالبان هم وژل شوي دي او دوی وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اغوستې ده، خو دوی دغه شمېر دقیقا نه وایي. موږ له امنیتي چارواکو او په عین وخت کې مو د ولایتي شورا له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. خپله د روزګان امنیه قومندان محمد ویس میمی وایي چې پر لاره شول شوي ماینونه دوی ته لوی خنډ دی او وسله وال طالبان د خلکو له کورونو پر دوی ډزې کوي. دوی وایي چې اوس هلته عملیات روان دي او کېدای شي چې ژر دغه لاره خلاصه شي. خو د روزګان د ولایتي شورا رئیس او غړي وایي چې لاره همداسې بنده پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي دي. دوی وایي چې حکومت باید دې ته توجه وکړي او دغه لاره خلاصه کړي.
ډېر مننه ومنودل چې د درویو اونیو له تیرېدو وروسته هم د اورزګان کندهار لوی لاره نه د خلاصې سوې. خلک وایي چې د لارې د تړل کېدو له کبله په اورزګان کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابر لوړې شوې دي.
خبریاست د ایتالیایی او اسپانیایی څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لري پرتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,000,000 او 4,00,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیه د هورایزن 2060 پروګرام لوري تمویل کیږي. د دې اله جوړون کې هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې اله جوړون کې غواړي چې په اټکلونو کې 10,000 وټلې د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د نننې مظاهره له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې چې تاوتریخوالې دی نه کوي. یو شمېر کسان ویلي چې له پلوخمري ارغندې ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر اړولو غوښتنه لري او په دې هدف نن په کابل کې لاریون کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پروژې پر مسیر درې کاله مخکې په پخواني حکومت کې فیصله شوې وه. تمیم اخګر په کابل کې وضعیت سره لې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. اخګر صاحب، دغه مظاهره کله شروع شوه؟
دا مظاهره په څو شیبو مخکې شروع شوې دي، اوس هم لاریون دوام لري. دوی د نورو ځایونو څخه هم خلک را روان دي، دوی سره یو ځای کیږي او امکانات شته چې تر 15 دقیقې بعد دوی حرکت وکړي بیا جمهوری خواته. نو د کابل شهر ډېری لارونه تړل شوي دي او دوی هم انتظار باسي چې دوی نور مشران هم دوی سره یو ځای شي چې تر څو دوی وکولی شي د کوټي څنګه لاله رضان ریاست جمهوریت او نور علي مقامات ته ځان بیرسي او خپل غشتنی ته غشتنی د غوي په غوژو ورسي.
بله، امنیتی تدابیر څنګه دی په کابل کې؟
عدالت شعارونه دوی ورکی و.
بله، د دې مظاهره په درشل کې امنیتی تدابیر په کابل کې نن څنګه دی؟
امنیتی تدابیر ډیر کلک نیول شوی دی. د کابل شهر ډیرې لارونه تړل شوی دي. امنیتی ځواکونه په هر ځای کې دي او هڅه کوي چې په دغه لاریون په دې رښتوګه ترسره شي او د نورو امنیتی مشکلاتو څخه جلوګیری وشي.
بله، دغه تاسو د امنیتی تدابیرو یادونه وکړه، د لارو د بندیدو یادونه وکړه. عام خلکو ته څه ستونزې پیدا کړې دي؟ ځکه چې خلک به دفترونو ته هم نشي تللی، خپل کاروبار ته به هم نشي تللی.
بله، و ډېرې لارونه چې بند دي، حتی عام خلک، هغه خلک چې خپل دفترو ته دي وزارتونو خواته غوښتل چې ولاړ شي، چې د ری د شهر مابین کې دي، دوی هم دغه امکانات نه لري چې هغه خواته ولاړ شي. اجازه ورته نه ورکول کیږي. موټران ټول په ټپه ولاړ دي. یوازې هغه خلک چې ډیر عاجل کال ولري کولی شي په خپل پښو پیاده ولاړ شي.
بله، ډیره مننه تمیم اخګر و په کابل کې. پام کې دا چې نن په کابل کې یو پراخه مظاهره وسی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت نننۍ مظاهرې له برخوالو څخه غوښتنه کړې چې په دې مظاهره کې د تاوتریخوالي نه کوي او عامه تاسیساتو ته زیان نه اړوي. د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه عبدالجامع جهاني لیکلي، حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. په دولتي ادارو کې دغه ستونزه ډېره زیاته ده. ځواک بیا د مرکز لشکرګاه او چنجیر سړک د بیا رغونې د کار د چټکوالي غوښتنه کړې ده. امین الله له اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ سولې د ولس هیله زیاته کړې ده. ښایي دا کار وسلول طالبان هم وهڅوي چې له جنګ څخه لاس واخلي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، په څمکني ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه فعاله نه ده، دا شبکه باید دلته فعاله سي. د غوړدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي، له علي رتبه چارواکي مې غوښتنه ده چې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د بهرني بورس زمينه برابر کړي. یو غوړدونکو لیکلي چې د غزنی د اجرستان او جاغوري ولسوالۍ ترمنځ لارې تړلې ده چې د اجرستان خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لیکلي چې د غزنی لوالي هیله کوو د دې ستونزې حل ته پام وکړي. او نجیب الله نصری لیکلي چې بامیان ولایت ښه امن لري، اکثریت خلک یې باسواد دي، پرېږده چې د ټوټا پروژې له برکته د نور ولایتونه هم د برېښنا او پرمختګ خاوندان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له صدر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې ښاغلی عبدالله به چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د حادثو او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. خغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالي توپ ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوت وو. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي.
Unfortunately the Taliban have chosen
the labada marga Taliban na samalara de tashaddud jagro aw le terroristi dalo sara de adikolara gora kra che de simila para yo gwah dai aw de narewal terrorism de yewi barkh pato ga pejandal kigi de Afghanistan de mili wahdat hukumat de soli aw pokhlain ghoxtana mikh ke kadewa aw noro hewadun ham de khabaro de kurbatub hatsa kawala په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي چې زه وینم رښتیا نه وای؟
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو، چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
نن د شنبه ده او په همدې خبرونه کې د هلمند پر وضعیت یو ځانګړی راپور اوریدلای شئ. د کندز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چرواکي وایي که څه هم په دغه ولایت کې امنیتي ستونزې موجود وي، خو بیا هم د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په توپیر د روان مالي کال په ورته موده کې 8% د دې ګمرک عواید زیات شوي دي. تفصیل له اجمل آریان ناوري.
د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور وای سره له دې چې په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا د تیر مالی کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د دې ګمرک عواید ډیر لږ وو، خو د روان مالی کال په ورته موده کې 8% د بندر په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
زبرو به حواله 1395 نگاه تخنیکی برای شما گفته میتونم که تقریبا
که څه هم یو اندازه ستونزې په دې بندر کې شته دي، خو د تیر کال د درې میاشتو په توپیر بیا په روان مالی کال کې په ورته موده کې زموږ په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله تر تیرېدو وروسته د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ د تړلو له کبله سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا شوې دي، ځکه اوس مهال سوداګر د تاجکستان د ویزې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت باید له تاجکستان سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ په شیرخان بندر کې خلاصه کړي چې د سوداګرو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر هم د تاجکستان د قونسلګری د خلاصېدو غوښتنه کوي. یو تن ملي سوداګر احمد فهیم لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته یا به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است که برای کس
زمک دولتی چارواکی باید له تاجکستان هیواد سره خبری وکړي، څو خپل قونسلګری په کندز کې بیرته فعال کړي چې د سوداګرو ستونزې حل شي، ځکه اوس مهال د سوداګرو سوداګری ستوکي د تاجک په نوم تاجکستان ته صادریږي. باور په ډاګه کړه چې له دې بندر څخه واردات نفتی او ودانی ستوکو، سیخ ګول، خوراکي توکو لکه وړو، پیازو او یو شمیر پرچون توکو څخه دي، خو صادرات بیا لکه سیمنټ، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکو او داسې نورو توکو څخه دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پلوخمری ارغندې ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیری اړولو په اړه د څېړنې لپاره د موظف کمیسیون د جوړېدو حکم کړی. د کورونوی چارو وزارت له مظاهره چنه غوښتنه کړې چې خپل نننۍ مظاهره له اساسي قانون او د مظاهرو له مقرراتو سره سم ترسره کړي. تاکل سوی د حکومت اجرایی رئیس نن د چین له صدر اعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. په بریتانیا کې د بمونو د شنډولو کارپوهانو پرون هغه مشکوکه بسته وچوله چې په یوه ورزشي سټډیوم کې د لوبې تر پیل مخکې د فوټبال د زرګونو مینوالو د وتلو باعث وه. په پام کې د نن د ارمنستان او ازربایجان ولسمشران په وینا کې سره وګوري او د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د نازک اوربند پر مسله بحث وکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د هلمند په اړه ځانګړی راپور او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو تر هغې مخکې ننګرهار ته ورځو. په ننګرهار کې ځوانانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په لندن کې ولسمشر محمد اشرف غني ته سوی سپکاوی وغنده او غوښتنه یې وکړه چې عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل سي. تفصیل د شاه محمود شینوا په راپور کې.
دغه مظاهرچانو د هغه څو تنو د محاکمې غوښتنه کوله چې تیره اونۍ د لندن په کانفرنس کې د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی سپکاوی کړی. د دې مظاهرې یو تن برخواله قومي مشر ملک سید رحیم وویل په لندن کې داس پکاوه یوازې ولسمشر نه بلکې افغان ملت ته شوی. نوموړي وویل هغه کسان چې په دې دسیسه کې لاس لري هغوی دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
موږ د ولسمشر دغه کار چې په لندن کې دا دې نه شوی، د کابل نه یا زموږ د چارواکو لاسو یا دار چاو، موږ د دې خلکو محاکمه غواړو، موږ اتفاق غواړو، موږ اشرف غني غواړو، موږ اشرف غني غواړو، موږ ټول یو ورونه یو، یو اتفاق زموږ، یو رئیس جمهور دی اشرف غني دی او موږ اشرف غني غواړو، موږ دغه کار په کلکه غواړو.
د دې مظاهره یو بل ګډونوال قاری عبدالله سحر وویل ډاکټر محمد اشرف غني د ولسونو لخوا انتخاب شوی او ولسونه دغه ډول سپکاوی نشي زغملی.
ولسمشر هغه کس ته چې من هغه ترای ور کړی دی، من د سر په بدله باندې هغه د ولسمشری تر څوکۍ رسولې دی، من په هر حالت کې لاغنه دفاع کوم او په هیڅ صورت د ولسمشر سپکاوی نشو زغملی.
دغه مظاهره چانو موټرې د ډاکټر محمد اشرف غني په انزورونو رنگ کړی وی او د خار په واټونو کې د ولسمشر انزورونه هم وزړول.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
پلسګونو دینی عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو لمنځه د وداسي طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نوکه کیږي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو تر غوږونو نه رسولي چې په یو نامعلوم جنگ ورګډیږي. سره لدی چې د هلمند د علماو د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت توسلوالو ترمنځ د وسنی جګړې یو اړخ دی، یو کورنۍ جګړې پرته بل څه نه دي. خو حکومت، دینی عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میسته کښېنوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوی د علماو د شورا په یو غونډه کې ناستو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته ول هغه ملت څه چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په شلمه میلادي پیړۍ کې د روس په چیر لوی لوی ابر قدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنگ بخته.
شما یک روز سردمدارانی به اصطلاح خطای خو
دی وای تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې ستری قهرمانی ګټلې انګلیس ته مو په حوال دوهم او دریم جنگونو کې ماته ورکړې ده. د شوروي اتحاد په چیر یو ابر قدرت ملب شو غورځولی دی مګر اوس ولې نسی کولی دا کورنۍ جګړه په ورور د ورور وژنه او ناامنۍ ته د پای ټکی کښېږدي ولې نسی کولی په خپل وطن کلي او کوڅه کې امنیت راولی. دی وایي زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دیني او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسې بحث پر وکړو کنه نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خولې دي او په دې اړه څه نه وایي؟ د هلمند علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې شپږ هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل سوي دي چې د جګړې په ذریعه خلکو ته خبرې کولې. که دیني عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسؤلیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او ناامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دیني عالمان عملاً د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګډېدو هڅوي. دی وایي دیني عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کړي. علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې قومندان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی زه خپل بچی چې درکوم ته ولې دغه غلط کار کوي؟ دا ملا صاحب دي د مخه چې موږ په پسیو دا ټول موږ د دایلمن خلک په پسیو. طالب څوک دی؟ ملت نن شکیږي ملت در به در کیږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي. دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلق په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دینی عالمانو د فعالیت نه راضي نشکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 11000 دینی عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي خو یوازې 15 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشونه اخلي. د مسکل ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نشودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې ول د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وجلسو سرتیرو جنازه نه کوي او نه د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې امنیتي سرتیری مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند دیر لسکاله کې د جنگ لومړی کرښه پاته سوی ده. د سر صلیب د معلوماتو لمخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړی شپږ میاشتې پورې د روانو ناامنیو او منچاودونو له امله تر 6000 ډیر کسان مایوب سوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډیر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي او دا دوی دنده ده. دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي. کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تهدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي هغوی بیا خپله خوله نسي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتر دی او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنۍ جامع کې چې دي خلک له مندغو وسیلو څخه کار اخلي چې علما دي خلک ډیر باور باندې کوي. حتی تر رادیو تر ټلویزیون هم د علماو خبره قدر لري باور باندې کولای شي. خو زه چې فکر کوم چې ماته د کنات ورنه دي کېدای شي نور تام نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای شي. دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردلوی ک خلک سره یو سی او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روشانه درې زغره کړی امنیت ټینګېدلی سي. خو د روان جنگ پاړه د ځوانانو پر هم په هوی ټینګار کوي.
که علما دي که قومي مشران دي که دولتي اراکین دي دا ټول یو موټی شي یو لاس شي او په دولتي اراکینو کې که مجاهدین دي که خلکان دي که پرچمیان دي که هر څوک دي چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دشمنانو ته د پاکستان و مزدورانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي په یو اتفاق او یو اتحاد باندې بل لار نه ورته جوړیږي بغیر له اتفاق.
ډیر کلونه کیږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي، خو افغان حکومت وایي د خلکو پر رایه ټاکل شوی دی، پر اسلام برابر اساسي قانون لري او د هیواد د خلکو د ویلوی جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتون کې وای د هغه جګړو ګټل چې د دینی او مذهبي دلایلو لمخې د بي سواده او بیکاره ځوانانو په مټ په ورسته پاتې یوادونه او ټولونه کې پر مخ وړل کیږي آسان نه دي. دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شکل لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سیمو نه ستللی. دا مو واوریدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپیښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خو بریالي اوسې دای به هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سم د 813 شمیره لاره نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کوم غدا سي ټلیفوني پیغامونه موږ تر رسیدلې دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. همدارس داسې یو ټلیفوني پیغام هم ازادي راډیو ته رسیدلی دی چې یو ورور بیا هم ډیر ځورېدلی دی. کوم اوریدونکي ورته ټلیفون کړی دی او د بې اندازې زیات ځورولی دی چې د ده کیسه به هم تاسو ته د پروګرام په ترڅ کې ووایو. ډیر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 21 1 1 2 4 1 1 5. تاسو موږ غږ لاز ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. گرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته لګلی دی او دی ډیر زورول شوی دی. موږ په وار وار له ازادي رادیو نه ویل دي چې ګرانو اوریدونکو هغه کسان چې زمونږ اوریدونکو زوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او یا هم له دوی نه بې ځایه سو استفاده کوي، له دوی څخه مو هیله کړې وه چې لطفا زمونږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. د نن ورځې په پروګرام کې ډیره یو ترخه کیسه لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلې ده. د ده تلیفوني پیغام به واورو. په دغه تلیفوني پیغام کې دی خپله قصه کوي. پیغام داسې شروع کیږي:
زه محمد الله د زبل ولایت د شهید الفلی سره تاسو په تماس کې یم. د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ثبتومه. ما تقریبا یو میاشت مخکې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته د خپل ورور د لکه لپاره یو پیغام ثبت کړی و. نو بیا مې خپل نمبر هم په تکرار سره ویلی و. نو له څو ورځو وروسته ما ته یو زنګ راغی، یو سړی و. بیا زما د ورور په اړه باندې راته خبره وکړه او راته وویل چې ستا ورور په اسلام آباد کښې داسې د داسې تو خیره کیسه اوږده ده او دې په چل او په دوکه باندې تر جلال آباده تورخمه پورې بوتلمه. نو په تورخم کښې د شپې په هوټل کښې د تنفس له لارې نشه راکړې وه او له هغه څخه وروسته یې تقریبا 5000 کلدارې، دوه ټلیفونونه او پاسپورټ تذکره ټول مکمل شیان یې راڅخه اخیستي وو. نو بیا د یو بل چا په واسطه باندې کابل ته انتقال شوی وم او بالاخره تر کوره پورې راورسېدم. نو له هغو ملګرو څخه مې دا هیله دا ارزو ده کوم چې د ورکو شو عزیزانو ته د خپل دوستانو د لټې لپاره پیغام ثبتوي، نو ډېر احتیاط یې کوي په دې صورت کښې، ځکه دغه لوټماران، غله او انسان تښتونکي په افغانستان کښې اوس بېخي ډېر شوي دي. نو په دې اړوند باندې د ازادي راډیو ته پیغامونه اخلي او د خپل ورک عزیز په اړوند باندې و خپل دوست ته دغه ورک دوست ته معلومات ورکوي چې داسې ده واسې ده. نو په چم او په دوکه باندې یې تر یو ځای پورې ورولي او هلته یې شکوي. نور مو وخت نه نسم، پر خدای مو سپارم.
پیغام مو واورېد. ګرانو اورېدونکو، محترمو دوستانو، هغه کسان چې د ازادي راډیو محترم اورېدونکي زوروي، له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا زموږ اورېدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې به تاسې لږ څه وروسته واورئ چې څومره ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او څومره کسانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دغه کسان کولی شي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. محترمو، دغه کسان چې زموږ اورېدونکي زوروي، له دوی څخه هیله کوو، احترامانه خواهش کوو چې زموږ اورېدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال، اوس به راسو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې زموږ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به د ده پیغام واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د سینجوای د ولسوالۍ صحت لازم خبرې کوم، ځکه چې په کوچنیوالي د کوره راوتلی یم. زما څخه خپل کور قریبان ټوله ورځ چې زه غواړم چې زما قریبان پیدا شي. نو زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 8 9 1 1 1. زما تلیفون شمېره ده د ازادي راډیو څخه مننه.
پیغام مو واورېد. په دې هیله چې د دغه اورېدونکي کورنۍ دوی ته تلیفون وکړي او دی له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم محمدالله د کندهار ولایت د سنجای ولسوالۍ سره څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ته زموږ سره یو نفر دی چې خپل نوم لونګ کله وایي لونګین کله وایي لونګ خپل نوم لونګ ښیي. ژبه یې هم داسې بلوچي رقم ده، پښتو وایي ژبه داسې اوس پښتو وایي. ځای نه دی معلوم، تقریبا څه کم دېرش کاله کېږي چې اوس سپین ږیری دي. عمر یې تقریبا 15 کلو ته رسېدلی دي. نو دی څه زموږ سره راسره دی که
د هر چا دوست او قریب وي زما سره د فرضې شمېره اړیکه ونیسي. 0 او 3 0 0 2 شماره یو ځل بیا وایم 0 او 3 0 0 2.
السلام علیکم زه سید اکبر چې ته غږیږم. دلته یو د پیران کې یو سلام دا 3 کاله کېږي شورکو پیدا کړی مې ده کلن د پکتیکا د شګانې اوسېدونکی ده. موږ ته په دغه شماره ټلیفون وکړئ. تا خپله شماره څه ده؟ 0913 1499 1499 2 3. خدای
ما سره یو سړی ده د اتګلاب په نامه ده د د هلمند ولایت ده. ځان نه ماری نه ماری په کوي چې د پلانې زویم که د هر چا یې بیا دې بیا دې ازادي راډیو ته زنګ ووایي چې هلی ټلیفون کار نه کړي له بل ځای مې زنګ درته والی د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالي.
السلام علیکم. امین الله احمد ننګرهار کامې ولسوالۍ نه هغه خورکۍ چې زنګ والی وو چې د ملنګ جان په نوم یو کس د دې د روژې په 8مه درکه شوې پروس کال روژې په 2 او 3 تاریخ باندې هغه ملنګ جان چې عصبي تکلیف هم لرو خو هغه فکر کوم په پوخ عمر کې سړی وو هغه هملته وفات شوی هملته ښخ شوی خو د ځای پړی چاته معلومات نه وو. که تاسو معلومات کول غواړئ نو ما ته په دې شماره زنګ وکړئ 0 او 3 0 او 3 9 3 9 شماره یو پیره بیا ویم 0 او 3 0 او 3 9 3 9. خدای پامان.
زه د پکتیا ولایت کې ګردیز اوسېدونکی یم. یو ورور چې زه پېژنم په نام باندې جواد د 14 کاله کېږي زه پېژنم. دی د بیسود د ولسوالۍ جلال آباد د سیمې اوسېدونکی ده. د پلار نوم یې سید امیرجان ده او ما 2-3 وارې د ازادي راډیو ته خپله شمېره ویلې ده. د ډېرو خلکو له تنګونه ما خپله شمېره 3 سیم کارټه بند کړي دي. نور نه کوم چې د ازادي راډیو ته خپله شمېره وټاکم. که هر څوک د دې پوښتنه کوي ما ته دې د ازادي راډیو ته دې وغږېږي خپله شمېره دې ووایي زه به زنګ ورته ووځم. وسلام.
زه نعمة الله سهيل ده هلمند ولایت مرکز در شورا خستاخه د ټلیفون در شاو اندیاس یم. ما به یو څوک را معلوم دی د عزیز په نامه چې دواړه سترګې هم د فلر غو می پر دې پر غری دي. د ورځې په سر غو شی ویني او د شپې په سر غو شی نه ویني. د ورځې په سر غو شی ویني یو تل ځواني تکلیف هم لري. دا حسابو کله وای زړه کونړی او کله وای زړه جلال آباد يم. دا لاس کال کیږي یا تقریبا 8 کاله کیږي چې خپل کور پر غلې دي. دغه په دې علمن کې د ارشاد سره ورسره دی سر سړی دی نه کته سړی دی چې زړه کښنی کوي. دا کله وای د کونړی هم کله وای د جلال آباد هم صدا د څهار څو غما غاورې یا ته زمې زه خلوار زما غاورې اورې ما ته دې پر امدار شماره باندې زنګ وي چې پر وسه او 15 یو څلور دوه اتیا اویا شماره یو ځل بیا تکراروم 0 او 3 یو څلور دوه اتیا اویا مننه ستاسو.
ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل ګرانو دوستانو. اوس تاسو ته داسې دوه ټلیفوني پیغامونه دراورو کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دي او زمونږ اوریدونکي په خپلو ورکوښو عزیزانو پسې ګرځي خو تر اوسه نه دي موافق شوي. خیر دی دا د دې دوی ټلیفوني پیغامونه خبرو کېدای شي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
محمد عالم افغانستان سبا پنجاب څخه خبرې کوم. د تاج محمد په حق لا چې مخکې د راډیو د لارې غږنیز خې واځي زوال راکړی وو. بیا موږ دوه کاسه غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته ولاړو چې کوم کس یې راښوولی وو هغه هلک زموږ نه وو. تاسې به مهرباني وکړئ بیا به زما پیغام د ازادۍ په راډیو کې نشر کړئ. د تاج محمد په باره کې د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی 2.5 کاله کېږي د کوره نه درکه دی. د په باره موږ هیڅ معلومات نه لرو. ټلیفون شمېره به درته ووایم وخت مو نه ضایع کوم. 0 او 3 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 0 او 3. دا د دې راډیو څخه ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
زمان نور احمد کندهار د ولایت سره په تماس کې يم د ورکو ځانو خبرونه ته زنګ وایم د عبدالستار پاکله باندې معلومات زموږ ورور راکړی و چې په دلارام کې اوسېږي ده ویل چې دی ما سره په ایران کې بندي و نو اوس که چېرې دا قدرت الله په نامه دغه زما ورور دغه زما غږ وي زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي 0-5-5-5 قدرت الله په نامه باندې ده ویل چې دی زما عبدالستار زما سره په ایران کې بندي و نو که چېرې دی ما ته یو معلومات راکړي زه به ډېر زه خوشحاله شم دلته کور بچان مور او پلار د ده په انتظار دي عبدالستار د عبدالغفار زوی د عبدالجبار او د عبدالباري ورونه کور دي ودان سلام علیکم ازادي راډیو سمنن
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00-3-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1- پروگرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه عزت الله ارمانی یم، د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ د عامه زوی اسدالله د دوې میاشتې کې چې نادره کسل د خپل کور د هلمند ولایت په تاریخ ناوود سیمه کې هر مسلمان ورو لیدلی زموږ سره پر همدې شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 8 9 1 1 2. بل بیا هم شمېره تکرارون: 0 0 0 0 ناچا اتاویا یو سلو دولس.
بله، سلام علیکم. من رحمتمان یم، د اج پتارا کا څخه ورک یم. په ما ته پر همدغه شماره زنګ ووي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
والسلام. اجي ملك احمد محمد غيدي والفولي زيد اباد وسيدون كاي دي خطت فنون باني لدريني اشتكي جيس ما زوي وقتي باتي نشتا لطفن كا ممتا بدي پیغام باني هغا ادرس دي جي سفر و اتا نها دري يا و تلون لات
بل السلام علیکم زه پیغلا د هلمند ولایت د شروالی اوسیدونکی یم زما یو ورانه د خاله زوی دی چې عبدالحی نومېږي یو ویشت ورځې کېږي د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مدرسې څخه نادارکه سوی دی دا جمله شراغه خون زوی دی عبدالحی نومېږي تور کالی په تن دي هر چا که لیدلی وي په دغه شماره کې زنګ ووهي 0 اووه 9 اووه 0 اووه 7 اویا شماره یو ځل بیا 0 0 1 9 اووه اووه
السلام علیکم ګولین د پروان د ولایت سیا اگر د سوفی شاو د دې ما یم چې نیمه رحمت صبر د دې جان زوی پاک کړه کې د ګذرز د ولایت نه مرکه شله یا هم مسلمان ورو ته د بت په اړه کوم معلومات او سی فدا غیر سره موږ سره اړیکه ونی سي موږ شمیره را سفر کوو نو زه فینځ شپه ته تاسو راو خدای ته
السلام علیکم السلام علیکم زه سیدو د ایمن ولایت ما یو ځوان یم چې خدای ته خبر کوم ما یو ورور په نام د فضل الله عبد الله زی حاجی رمضان اکرم مسیح دی دا څه کار کوي چې خپل کور څخه نه درکړي چې کله چې تاسو له محمد پوری یا یې په خپل ځما راغلي نو موږ دې په دې سره زنګ وي سفر اویا درې نو څو دې نو څو کړي مړه ولګا سفر و سفر درې نه 0 0 نه 0 0
والسلام د ازادي ریډیو څخه مننه.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچه په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.